دولس بجې او دیرش دقیقې دی. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د 15 دقیقې اونیز باس اوریدل مهروي. خدا شپه احمد شیبر د خبرونو لنډیز اوروي.
د جوجان پر مرکز شبرغان له تیر شپې تر نن سهاره طالبانو بریدونه کړي دي. د امنیتي ځواکونو په وینا دا بریدونه شند شوي دي او د هوایي حملو پر مهال په لسګونو طالبان وژل شوي دي. د بی پولي ډاکټرانو سازمان وایي په روسي اونیو کې په افغانستان کې د جګړو شدت زیات شوی او د هلمند د مرکز لشکرګاه په ګډون جګړې د شاري سیمو خواته پراخې شوې دي. په هلمند کې د دې سازمان وی مسؤل پر ګڼمیشته سیمو په دوامداره ډول له وقفې پرته د هوان بریدونه وایي چې هوان بریدونه کیږي او هوایي بمباردمان روان دی. بل لورته په هلمند کې پوځي چارواکي وایي چې د لشکرګاه زندان د ماتولو لپاره یې د طالبانو هڅه شنډه کړې ده. د 215 میوند قلي اردو قمندان جنرال سمی سادات خبریالانو ته وویل اوس طالبان د محبس له شاوخوا سیمو پښه شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي که افغانان سیاسي جوړجاړی ونه کړي له یوې بلې دوامدارې جګړې سره به مخامخ شي. د هرات ښار اوسیدونکو تېره شپه په ناببره توګه د الله اکبر په ویلو د امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند کړ. سختدریځه ابراهیم رئیسی نن د ایران د نوي ولسمشر په توګه لوړه کوي او د محافظه کار ولسمشر حسن روحانی پر ځای ټاکل کیږي. د اوکراین پولیسو نن ویل چې دوی د بیلاروس د فعال ویتال شیشو د مشکوک قتل قضیه څېړي. د ویتال شیشو جسد په پلازمینه کیف کې خپل کور ته نږدې موندل شوی دی.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز بحث ته خراغ لې دی. بحث ته موزه اسد الله لودین هر کله کوم. په دې بحث کې په دې خبرې کوو چې روانو جنگ جګړو په افغانستان کې پر ښوونیز او تحصیلي بهیر څه اغیز کړی دی. لکه څنګه چې تاسو خبرې په افغانستان کې د څو اونیو لپاره د کورونا محدودیتونو دغه بهیر وځپه، خو تر هر څه ډیر دا بهیر له وروستیو جګړو له امله زیانمن شوی دی. په اکثرو سیمو کې ښوونځي داسې سیمو کې دي چې شاوخوا ورته جګړې روانې دي. پوهنتونونه هم له ورته برخلیک سره مخامخ دي. دا چې دې وضعیت پر محصلینو او دغه راز زده کوونکو څه اغیز کړی دی، د جګړې بهیر روان بهیر دغه ښوونیز او تحصیلي بهیر څومره اغیزمن کړی، په همدې بحث کوو. د بحث ته مو درې میلمانه را بللی دي. په هلمند کې فعال ځوان محمد ولی د قومونو او قبایلو چارو وزارت مسلکي معین محمد آصف ننګ، او په ولسي جرګه کې د زابل د خلکو استازی عبدالقادر قلاتوال. تخنیکی همکار اشاره کوي چې له هلمند را سره محمد ولی استودیو ته وصل دی. محمد ولی جان، خبرونه ته ښه راغلی. راځي له همدې جګړه ځپل هلمند نه به پیل کو. تاسو د وزوان په توګه دغلته وضعیت څنګه ارزوي؟ د روانو جنگ جګړو دغلته پر ښوونځیو پر پوهنتونونو څه اغیز کړی دی؟ محصلین او زده کوونکي چې تاسو ګورئ د دوی روحیات څه ډول ده؟ مهرباني.
لودین صاحب محترم، تاسو ستاسو تخنیکی همکار او د خبرونې ټولو ګډونوا د میلمنو او ټولو اوریدونکو ته سلامونه. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ یاست په وطن کې د آبادی په هیله. لودین صاحب، اول موضوع ته براسو د زده کړیز بهیر په اړه باندې تاسو ډیر ښه پوښتنه مطرح کړل. دلته زده کړیز بهیر چې دی په اول ځل باندې چې وځپل سو د کورونا څخه، موږ یو کلن شاتګ کړی دی په تدریسي بهیر کې. او دوم اساسي موضوع چې د دا اوسنۍ د جنگ د شکیل اړخ څخه، موږ هلمندي ځوانان دغه هیله لرو چې دوی خپلې وسلې په مځکه باندې د خیر دی د شار څخه د پشاسي اغزمور درسي بهیر چې په کومه کچه باندې روانو په شاسه اسي ډول باندې روانو، هغه د بیرته هم دغه استفال سي. دا اوس ټول مکاتب پوهنتونونه شار ټول په بد وضعیت کې راګیر خلک دي، او د پوهنتونونو له رئیسانو صاحبانو څخه مو دا غوښتنه ده چې د شخصي پوهنتونو د محصلینو سره دي په دغه دار روان سیمستر کې دوی دغه یو په اصطلاح باندې دوی د یو کومک همکاري ورسره وکړي، ځکه چې د هلمند خلک په بد وضعیت کې راګیر دي. په ښار کې جګړه ده، کاروبار په نس باندې حساب دی، ټولې ولسوالۍ بندې دي.
نو دلته محصلین او زده کوونکي په څه حالات کې دي؟ دوی تحصیلونو ته او دغه راز ښوونې ته ادامه ورکوي او کنه ستا داسې ښوونځي او یا داسې پوهنتونونه دا چې د جګړو تر کرښو لاندې ژوند کوي یا د جګړو تر کرښو لاندې دي او هلته محصلین او زده کوونکي نه ورځي؟
داوس د هلمند داوس د فعلي وضعیت تاسو سره غږیږم. داوس د جنگ شکیل اړخ وسلوال طالبان په هلمند خصوصي پونتون کې ځای په ځای شوي دي. په عموم کې د ځوانان او په تیره بیا د هلمند هغه کسان چې دلته زده کړې کوي په خصوصي پونتونو کې هغه په هیڅ صورت باندې دا نه غواړي که دولتي کسان ځای په ځای کېږي په دې ځای کې که وسلوال طالبان ځای په ځای کېږي. موږ په شکیل اړخ باندې دغه غږ کوو په واز د خوله باندې چې د خدای دپاره نور زموږ آینده مراتبه کوي.
بله کور ودان تاسو را سره وشي خبرونه سره زموږ بل میلمه ښاغلی آصف ننګ هم چې اوس د قانونو او قبایلو چارو وزارت مسلکي موین دی، تر دې وړاندې په پوهنې وزارت کې هم کار کړی دی. را سره سټوډیو ته وصل دی ننګ صاحب، ستړي مشي. له تاسو به پوښتو چې د روانو جنگ جګړو د پوهنې په بهیر څه اغیز کړی دی؟
سلام وړاندې کوم تاسو ته او درنو میلمنو ته. زما په نظر جګړه ډېر مسایل له منځه وړی دي، ډېر زیربنا، ډېر هغه پاخه بنسټونه، او دا خو اسانه مسله تنه نه ده. د معرف مسله او د معرف مسله تنه یو مجرد بحث نه ده چې سړی فکر وکړي چې دا یو بېله ساحه ده، په همغه ساحې کې ضرر رسېدلی ده. نه، نورو ساحاتو ته که ضرر رسېږي نو ضرر یې معرف ته هم رسېږي. مثلا که نام نه ډیره سوی ده، کپل رنگ سوی ده، که سړک لمینځ تللی ده، دا ټول هغه قیمت معلم هم ورکړی ده، شاګرد هم ورکړی ده، مکتب هم ورکړی ده او تعلیم هم ورکړی ده. نو د جګړې هغه اغیز ډیره زیاته متعدده ده په معرف باندې. هغه کلونو د جګړو ته چې شدت پیدا کړی کلاړ سو له 2014 دغه میزان د مشارکت د جلکیو او هغه لیکان چې په مکتب کې شاملېږي په عمر د مکتب کې چې دي هغه په تدریج سره کم شوی ده. یعنی میزان له 20% د جلکیو د مشارکت میزان بیا راټیټ شوی ده. په 2014 کې بیا په 2013 کې دغه میزان 9% راغلی ده، بیا پسې کم شوی ده. اوس شاید په حدود د 15% کې د کال کې په 2000 کې اگر چې دا میزان اټکلي څه شوی ده چې کم راغلی ده. یعنی موږ درې څلور نهادونه لرو چې دوی د گزارش دی معرف تکوی، لکه ګډ مرور په معرف او تعلیم تربیه باندې بانک جهانی او جی آی زیت او یونیسف او دی معرف په خپل اداره هم تر سره کوي. نو دا میزان کمیږي. یعنی معنی دا ده چې او هم هغه الیکان چې رښتیا چې مکتب ته شاملېدونکو هغه هم محروم شوی دي، جلکی محروم شوی دي، او معلم کوچ کشي ډیره شوی ده. د کوچ کشي او یا به داخلي به شوی دغه تاثیرات ډیر ده. په دې کې هغه اکثره چې بجای شوی دي کار خلګو، یعنی په دې کې معلم، په دې کې مامور، په دې کې د څوک چې وته رسید.
بله ننګ صاحب، تاسو په خو په پوهنې وزارت کې په همدې موینیت کې وای له پوهنې سره له خلکو سره مو سره او کار وو، او اوس چې په دې قومونو چارو وزارت کې هم یې له قومونو سره ولسونو سره په تماس کې یې، څومره داسې ښوونځي شته چې دا مهال باندې او یا هم د تازه جګړو متاثره کړی دي؟
د ما شخصي اوس یو تحقیق کوم، ځکه زه یو تحقیقاتي بنیادم لرم. د 13 ولایتو کې د دروازې بندې شوې دي. د 90% شاګردان د تعلیم نه محروم شوې دي په هغه ساحاتو کې چې طالبان نفوذ کړی دی یا زیات شوې دي. هر څومره چې دوی ډېری ساحې نیولې دي، بخصوص په 13 ولایتو کې چې دا د جنوب او جنوب غربي ولایتونه تقریبا بربر دي سي، او هم پکې میزان د فراغت کم شوی ده. یعنی د جلکیو خو بيخي کم شوی ده چې په خوا کې مثلا دغه فراغت د جلکیو 12% 14% به وو په مجموع د فراغت د 12 کې، دا اوس تر 6% راټیټ ده. نو بخصوص د اکثریت بیا د پښتنو په ولایتو کې اوس دغه نور نوی تازه چې په دې 13 میاشتو شپږو میاشتو کې شمال طرف ته او د افغانستان مرکزی طرف ته هم دغه تیار زیاته سوی ده، را روانه ده دغه لشکر دی جهالت. نو دغه شی نورم تاوان کوي. دا خو ډیر خطرناک مسیر طی کیږي په افغانستان کې چې موږ ورته ګورو. موږ دا شخصي د ازما دی بنیاد موندنې سره او زه فکر کوم مطالعه ته ضرورت ده چې نور نهادونه کار وکړي، که څه هم د امریکا له کوچکشي سره دغه د نهادونو کار هم ضعیف شو. دا چا چې په میدانی مطالعات کولو یا صحوي تحقیقات کولو چې زید بکاو بل بکاو دغه ټول کوچ هغه هم کړی ده، د میزان د معلوماتو هم اوس کم پلاس راځي.
بله، یو څه چې ښکارا دی ننګ صاحب ویل کېږي چې شاوخوا 4 میلیونه افغانان دا مهال د کډوالۍ شپې ورځې تیروي، په خپل هیواد کې دننه کورنۍ بې ځایه شوي کډوال دي. ستاسو معلومات څه ښیي؟ اوس ورځ تر بلې د دغو کسانو شمیر زیاتېږي. موږ مخکې راپور درلود له کندهاره چې 2000 کورنۍ یوازې د کندهار له تازه جګړې پیل شوي کې همدا بې ځایه شوي کې همدا سړی او سات واخلي. مثلا همداسې هلمند او شمالي ولایتونو کې چې جګړې روانې دي، په هرات کې، نو دغه بې ځای کېدنه د پوهنې بهیر څومره متاثره کوي؟ ځکه کله چې یو کورنۍ بې ځای کېږي نو هغوی بل مکتبه لري کېږي، ښوونکی بل شاګرد، شاګرد بل ښوونکی لري کېږي.
طبعا دا ډېر تاثیرات کوي. د بې ځای شویو یو بل مشکل هم ده، یعنی موږ د تعلیم نه د محرومیت شپږو دلیل لرو، یعنی هغه عوامل چې له تعلیم نه یو څوک محرومه کېږي. اقتصادي دلایل او عوامل پکې دي، اجتماعي دلایل پکې دي، جنسیتی دلایل پکې دي، بخصوص د جلکوې په ارتباط خدماتي دلایل هم پکې دي چې خدمات کم دي، یا مکتب کم ده، یا معلم کم ده، او د تورته څه نور دلایل هم څه د نامنې دلیل ما ځکه په دې دلایلو کې یاد نکو چې هغه طوفان ده، هغه خونه به دهشت ده چې راغلې ده، هغه ډیر تاوان رسولې ده، نو هغه استثنا ده، ځکه هغه داسې ده چې ورانون کيده، هغه هم انسان وجنی، هم مشر کشر د تعلیم ول. نو دغه دلایل کې چې تاسو راځي د اقتصادي دلایلو کې ټول هغه کورنۍ چې داخلي بې ځای شوې دي، دغه د تعلیم نظام خراب شوی ده، ځکه الته دای چې په کومه صحیح کې دوام د تعلیم درلود، الته لیک ثبات کورنۍ درلود، نو دای چې دلته راغلی د کورنۍ بې ثباته شوی ده، دای بیا بوټونه رنگوي د ماشومان، یا به په پټی کې کار کوي، یا به لپلار سره کار کوي، یا به یو د بازار په سر باندې یو سودا خرڅوي، یو کار وکوي. متاسفانه دوی دوباره دوه درې ضربې لیدلې دي. کدا بیا بل چې د دې موهیت کې دوی هغه خدمات چې لازم دي چې څوک به ځای شوی دي، دوی هلته خدمات نشي ورته رسیدلی. مثلا دلته په فراک چې زوما د کورجی عبدالرحمن پورته د ماجرینو علاقه جات وي، دا غیر قانوني استوګنو، نو دوی ته مکتب په قانونه ساحاتو کې د غصب ساحه بلل کېدله، نو دلته نسو خدمات ارزه کېدله، دا قانوني لحاظه به مشکل درلود. مثلا په لغمان کې دلته یو څو منطقې دي، د ارمل، د پلوان بابا، دغه صحیح چې دي ته به درکه ماجرین راغلي دي، اما دا ساحه پلاني سوي نه ده، نو مکتب هلته خدمات موجود نه دي. کله الکانه ته اقتصاد هم لري، نو بیا به ډیر لري جایته دي، که کلری ته دي خوالک بلار سي، دا جلکی خو بیا نه تللی. او ډیر کله د خدماتي دلایل هم څه چې مثلا مکتب خو د مبرز غواړي، تشنابونه غواړي، او باید یو خدمات د نورم موجود وي. ورته ډیر خدمات داسې دي چې زموږ مکتبونه تنفونه نه لري، کم دي، یا که مثلا د جلکی او سينو دوی تشنابونه لري، خو بیا کورنۍ چیرته لګي چې یعنی بسيطه مسله ده.
کور ودان ننګ صاحب، تاسو به سره پات شي راځي چې د خبرونې بل میلمه خاغلی قلاتوال صاحب ته ورسو. په ولسی جرګه کې د زابل استازي عبدالقادر قلاتوال چې په دغه جرګه کې د لوړو زده کړو کمیسیون او دغه راز د معرف د کمیسیون غړی هم دی، د استډیو ته وصل دی. قلاتوال صاحب ستړي مشي، تاسو ته هم دغه د معرف او تحصیلي بهیر ستونزې تر ټولو ډېرې معلومې دي، ځکه چې ولس سره سروکار لري په همدې کمیسیون کې کار کوي. په ولسی جرګه کې تازه جنگ جګړو تحصیلي بهیر او د ښوونې بهیر څومره اغیزمن کړی دی؟
لومړی تاسو ته سلام او درناوی جناب ننګ صاحب ته، او د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې لمن یې مچې خوشاله ژوند لبرلیتوب سره یو ځای مو په نصیب شي. بله، واقعیت هم نه کړنګ چې جګړې نور بنسټونو ته زیانونه رسولي دي، پهونیز ډګر هم ورڅخه مستثنا نه دی. پهونیز ډګر د ډېر زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دی. همدا اوس چې په کومو ولایتونو کې جګړې روانې دي، لکه کندهار او هلمند او هرات او تخار او جوزجان د نور ولایتونو، هلته د پوهنې بهیر په ټپه ولاړ دی. زموږ د خپلو ټولو ګرانو هیوادوالو څخه هیله او خواهش مو دا دی، په هغه شرعي اسلامي ارشاداتو کې هم زده کړه په هر نارینه او په هر خزینه مسلمان باندې فرض ګڼل شوی ده. په لهذا لازم ده چې د ځان پیژندنې او د خدای جل الله شانه د پیژندنې د پاره یوازینۍ وسیله پوهنه ده. او پوهنه په هر ځای کې د افغانستان په هر ګوښه او کنار کې هر څوک چې په حاکمیت کې وي، که وسوال مخالفین یعنی طالبان او که د حکومت تسلط وي، لومړیتوبونه باید یوازې او یوازې د پوهنې برخې ته ورته ورکړل شي. که چېرته د پوهنې په ګڼه باندې زموږ هیوادوال زموږ خویندې ورونه سنبال سي، تاسو په دې متیقین اوسېږئ دا کوم جاري حالت چې اوس په افغانستان کې حاکم دی د دغه حالت نه وتلی شو یوازې د زده کړې او د علم په زده کولو سره. نو وایي چې د هر ښوونځي په د دروازې په پرانستې سره د یو مابس دروازه تړل کېږي. نو واقعیت هم په جګړه ځپلي افغانستان کې پوهنه یعنی سکل او تیر کال سره مقایسه کړو بیخي زیات اقتصادي او سلنه تفاوت راغلی دی. تفاوت یې البته منفي لوري ته نه مثبت لوري ته، او یوازینی علت او لامل هم جګړه ده. نو د جګړې په درېدو سره زه په دې متیقن یم چې زموږ به ښوونځي زموږ به ټول درسي مواد او هغه څه چې اړین دي هغه به ترلاسه شي. موږ د کتابونو د ستونزو په اعتبار باندې د پوهنې د محترم رهبرۍ او مشرتابه سره څو څو ځله چې کمیسیون ته رابللي دي، دا پوښتنه مو څخه کړې ده چې د اووم اتم او نهم ټولګیو کتابونه د هیواد په زیاترو سیمو کې نشته. هغوی موږ ته دا ډاډ راکړی دی چې تقریبا د اشتباه په ارقامو کې ونه کړم چې 10 میلیونه وو او که 20 میلیونه جلده نویو کتابونو چاپ چې کوم قرارداد شوی دی په هغو شپو کې له موږ سره ژمنه وسوله چې د یوې میاشتې په اوږدو کې به دا په مستقیم ډول باندې د کوم هیواد نه چې فکر کوم چین به وي د هغوی سره چې کوم پروتوکول دوی لاسلیک کړی دی له هغه ځای نه به مستقیما ولایتونو ته انتقالیږي. ولا بده مرګه چې تر اوسه پورې دا لیک دا انتقال
غلط ورسره راځي. کتابونه باندې به بیا بحث وکړو. دا خو هم یو جدي ستونزه ده په خوانځوي کې، او دا 10 میلیونه کتابونه که رښتیا موږ رسیږي تر یو حد ستونزه هوارولای شي. دا سي اندېښنې دي چې د افغانستان معرفه او تحصیلي بهیر شاته پاتې شوی دی په دې تیرو دو کلونو کې. پروسه کال د کورونا څپې راغلې په ټوله نړۍ کې، تحصیلي او خوانیز بهیر وځه په خپنور نړۍ کې، بیا مجازي زده کړې وي یعنی هغه فاصله ډیر رامان ستنه شوله. خو په افغانستان کې مجازي زده کړې هم امکان نه لري ځکه مخابراتي ستونزې دي، انټرنیټ په دې کچ نه ده چې خلک آنلاین زده کړې وکړي. سکه هم د کورونا محدودیتونه و څو نه یو دغه جګړې دي. دا سي اندېښنې شته چې دغه محصلین او زده کوونکي یو یا دوه کال شاته پاتې شول. تاسو هم دغه یو شی حس کوئ؟
دا خبره به خبره معلومه خبره ده، یعنی چې هیڅ وضاحت ضرورت نشته چې موږ تدریسي سیستم د زده کړو شاته لیدل دي. موږ د ځواني طبقې په اساس کې تر ډیره حدا پورې جفا شوی ده. دا که د کورونا د ویروس په اعتبار باندې موږ ډیر ملاحظات لرو. موږ د لوړو زده کړو او د پوهنې وزارتونو سرپرستانو وزیر همدارنګه د عامه روغتیا وزیر خبرون زه وبخې کمیشن تم راوبل غوی سر مخامخ بحث وکړ په دې اعتبار باندې چې په لومړی ورځو کې یعنی هدف یوازې یوازې د زده کړو د بهیر د درېدلو، یعنی هم د معرفت په برخه کې او هم د لوړو زده کړو په برخه کې پوهنتون خوندي، دا په لومړی ښکار شول. او دا چې خبرتیا خبره شول چې دوی د قرنټین په اعتبار باندې نور تجمعونه کوي. ولی موږ پوښتنه هم دا وکړه چې د ودونو سالونو خلاص دي، همدارنګه سوناګانی او حمامونو خلاص دي، د خلکو د ټولیدنې او تجمع محلونه پرانیستي دي، موټرونه په مغه شي خلک چې به روغتیايي فاصله باید کې متاسفانه نه درې کوي، منډیانی دکانونه نور همداسې خلاص دي. ولی یوازې یوازې ښوونځی او پوهنتون په دې کې هدف وټاکل شو. او په زه د ولسي جرګې په استازیتوب باندې په غونډه کې چې څو وخت مخکې د عامه روغتیا په وزارت په تالار کې د کورونا د وایروس د خپرېدو د مخنیوي د غوره لارو چارو د منډلو په خاطر باندې په هغه کې له موږ سره د پوهنې د خصوصي سکتور مسؤلینو هم ګډون کړی و. زموږ استدلال هم یوازې همدا استدلال و، ولی هغه ځوابونه چې موږ ته وړاندې شول هغه زموږ د قناعت وړ نه و، په دې وړ نه و چې ضعیفه و.
نو وخت هم تاسو پښتنه کې کوم تاسو وکړل چې یو کال نه یو کال زیات لا تاسو موږ په هنده دغه ته زیات نه دی ماسیری نو ځکه کوم کې یو کال څه چې فکر کوم چې موږ په دوه کال کې ونه فکر چې دا دبرم کړی شو
او مننه قلاتوال صاحب ورزو بیرته هلمند ته دغلته ځوان فعال ولی محمد ولی را سره دی تاسو د میلمنو خبري واورید د قلاتوال صاحب خبري مو واورېدلې د ننګ صاحب خبري مو واورېدلې راځي ک مستقیما دی او اغیزمن شوی پتوګه ل تاسو پوښتو چې تاسو هم الته جګړو زپلې تاسو هم په پانتون کې ذکر کوي خپل شخصي ژوند باندې تاسو په تحصیلي بهیر باندې دغه جګړو او دغه راز کورونا څخه اغیز کړی دی
لدن صاحب لکه څنګه چې دغه روان امنیتي بد وضعیت د پټول انسان پټول بشریت باندې تاثیر کړی دی همدغه سه په درسي حوزه باندې هم سخت تاثیر کړی دی دلته یو موضوع چې ما تاسو سره شریکول هغه دغه د چوس وسلوال طالبان خپل ترواک لاندې سیمو کې جغرافیا تاریخ فرهنګ دغه په مکمل ډول د درسي بهیر څخه حذف کړی دی د وسلواله طالبانو څخه موږ دغه غوښتنه ده چې دوی دغه وضاحت ورکړي چې ولې تاسو دغه حذف کړی دی او د حذف کېدو لامل څه دی او دوم اساسي پوښتنه چې ده دلته اوس که وضعیت شکیږي یا که ممکن دغه ولایت د طالبانو لاس تلویږي دلته طالبان دا وضاحت هم دلته نسته چې آیا په راتلونکي کې به زموږ میندې او خویندې تعلیم ته د لاسرسي حق ولري او که به یې ونه لري
مننه کور ودان ننګ صاحب راځي لتاسو به دا پښتنو کوچې طالبانو ته څه کول پکار دی دوی په ظاهره هغه مرکچان چې په دوحه کې دی په بیلابلو غونډو کې وایي چې دوی د ښځو حقونو ته د تعلیم حقونو ته درناوی لري او هیڅ کله هم له تعلیم او تحصیل نه خلق نه منه کوي اما په ظاهره ګورو چې د دوی جګړو خلق اغیزمن کړی دی حتی د محمد ولی هلمند ویل چې دوی د خوانځیو په نصاب کې لاسوهنه کړې ده بعضی مضمونونه وستلې دي څه کول پکار دی دوی ته
زما په نظر د طالب فکری رغونه آسانه نه ده ځکه دا یو عمیقه فلسفه ده چې دا دین کله چې د جګړې په خدمت کې واقع شي او جګړه ماران له دین نه ابزاری استفاده وکړي د جګړې د تقدس لپاره چې دوی ورته جهاد وایي نو بیا دا سلسله چې ده د کومک کوونکو عناصر هم باید دوی لمنځه یوسي مثلا ک جګړه نامه شروع شي ده هم په دین کې هم په ټولو ادیانو کې هم په انساني نظامونو کې یعنی جګړه مشروعیت نشته پیدا کولای مقدسه جګړه هم نشته په دین کې هم نشته مثلا دا دین چې تر څو پوری دوی د سربازګری لپاره ضرورت وي د جګړې نو دا هغه د دین ډیر اړخونه چې تعلیم ده حقوق تعلیم ده تامین دي سازندګۍ ده د نړۍ او انسانانو سره د سازنده تعامل لپاره دا دین راغلی ده او تاریخ یې تیر شوی ده دغه شان طالبانو هڅه کړې دي دوی په خپل ترمینولوژي کې یا په خپل عقایدو کې دا شان نه لري دوی ته فتوا هغه څه چې له جنگ سره کومک کوي لړنګولو سره کومک کوي دوی به د دین دغه په اصطلاح آیاتونه تعویلوي په غلطه سره زما په نظر دوی د ته اول خو توقع تر نه کیږي ځکه دوی خلش کار نه ده مادام چې دوی ته جنگ ارزو ده او جنگ هدف ده او دوی هم د وطن ورته هدف نه وي چې مثال دی وای چې زه مرسم جنت ته لارسم او حکومت سازی او نظام جوړونه ژوند دا پکې د دوی د جګړې هدف نه وي کنه جګړه خو اکثرا وسیله ده یا ته د خپل وطن د ساتنې لپاره یا د بلش لپاره یا نور ارزښتونو لپاره
نو څنګه د پرونه د پاره چې ګوت رسیدو تاسو برخلیک د پوهنی او د تحصیل بهیر څنګه ګوري پلان لوکي کراته وای به غلط وال سب سره بحث پاتو رسو
په عام تعلیم کې ډیر مسائل لارښته گنجایشونه د علاج لپاره زوایم د ټکنالوژي نه استفاده د لری لری نه د تعلیم د دستن اډوکیشن دغه د لیلیه مکاتب جوړول په محلات او په مرکز کې یا موږ هغه کوم میتودونه چې د سی بی ای یا سی بی ایس په نوم باندې درلودلو دغه محلي تعلیم یا کورنۍ تعلیم او نور د قومونو نه لارې نه کمپاینونه باید وچلېږي مسجد نه استفاده وسی د نورو جینو نه یا تیار معلم لکه په ویتنام کې چې درلودو هغه موبایل ټیچنګ چې هلته بلا یو غریب سره به یو څوک کېنستو تعلیم ورخو دا د ابتدایي یا عام تعلیم لپاره گنجایشونه سته او اما د مسلکي تعلیم مسله په دې جګړې کې دا صدمه ویني د دې جبران لپاره اساسي علاج پکار ده چې د دې لپاره په دې جګړه کې نسخې نه ده
نیمارې
کوي او کلو نړۍ ډیر کومک وکي اوس نړۍ شاکړې ده متاسفانه چې امریکا لاړه د دوی خیر او خیرات هم لاړ مساهمت هم لاړ حقوق بشر هم لاړو ده انساني ژوند مسلې هم لاړې هغه مشارکت ډیر کم ده چې دوی پیسې ورکي مکتبونه جوړ کړي مراکز کې لیلیا
ډیر مننه کور مو ودان قلاتوال صاحب ستاسو ورستۍ څرګندونې به هم واورو ولسمشر فوق العاده غونډې ته وینا کړې وه د ملي شورا څه وی د ولسمشر ډاډګیرنې ولس ته څه پیغامونه درلودل او په ټوله کې به وضعیت کومې خواته لاړ شي خصوصا د پوهنې او د تحصیل بهیر
ولسمشر غونډه دوه درې په غونډه کې کومه وینا وکړه دوه درې برخې لرلې هم په د سولې هم د جنگ هم د روان حالت د قابو کولو او همدارنګه د پوهنې په برخه کې د پرمختګونو دا هغه څه و چې ټول د دوی په وینا کې رانغښتي وو او وروستۍ وینا په کې داسې یادونه هم وکړه چې د شپږو میاشتو په ترڅ کې کوم تدابیر پلان چې جوړ شوی دی د امنیت تامین لپاره دا اشاره ولرله چې د شپږو میاشتو په اوږدو کې به ډېر بنسټیز امنیتي بدلونونه په هیواد کې رامنځته شي او وضعیت به بېرته عادي حالت ته لاړ شي چې له غوړو جملې څخه د امنیتي سکتور مسؤلینو د ملي دفاع او د کورنۍ چارو وزیرانو همدارنګه د ملي امنیت لوی رئیس او لوی درستیز یو سوال پوس دوی ته هم مشخصې دندې وسپارلې چې د دغو ټولو مسؤلیت تاسو په غاړه دی په هر صورت په هنيز بهیر یو د هغو جملې نه څو پرې چې په هیواد کې امنیت تعلیم نشي زه فکر کوم چې هیڅ لوري ته لکه اوس یادونه وسول چې په د لخرګا په خار کې کوم حالت روان دی مثلا په هرات او جوزجان او تخار کې هم وضعیت په هغه شکل باندې دی د نور ولایتونو کې هم ولسوالیانو تقریبا تر 200 زیات ولسوالیانو د مخالفینو لاس ته ولوېدل دي وسوال مخالفینو نو که وایي څه هم زموږ خواهش او هیله ده چې دغه حالت په پاملرنه سره د هیواد په بچانو باندې رسوي باید ولري دا که څه هم یادونه سره مشخص کړي دندې د افغانستان د خلکو ته پکې کې وسپارلې چې د امنیت په تامین کې باید همدارنګ د ولسي جرګې د مشرانو جرګې غړو ته مسؤلیتونه په غاړه واچول چې تاسو له ولس سره تماس کې یاست د ولس استازي یاست هغوی ته به داسې ذهنیت او استقامت ورته ورکړئ تر څو پورې چې د ټولې چارې
ډیره مننه قلاتوال صاحب سلامات او سید ازادي راډیو اونیز بحث همدلته پای ته رسیدي لخپلو میلمنو د قومونو او قبایلو چارو وزارت له مسلکي معین محمد آصف ننګ په هلمند کې له فعال او ځوان محمد ولی او په ولسی جرګه کې د زابل استازي عبدالقادر قلاتوال صاحب څخه ډیره مننه ಮಾದಮಿನೇ ದುನಿಯಾಯೇ ಅಮ್ಮ ಕವಾ